سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. بر اساس
سلامونه وخت مو بخیر، مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه. د ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور لمخې په دې وروستیو کې په دې وخت کې دوه افغانان اعدام شوي دي. دغه سازمان چې له ایران څخه بهر فعالیت کوي د دوشنبه په ورځ د غوی په 15مه راپور ورکړ چې د دوه افغانان باو او څلور نور بندیانو د اعدام حکم تیره چهارشنبه د کارچ په قزل حصار زندان کې عملي شو. اعدام شوي کسان د قتل، د مخدره توکو قاچاق او جنسي تیری په تور تورن شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان زیات کړی چې په تیرو 5 کلونو کې په دې وخت کې د مخدره توکو د قاچاق پورې اړوند اعدامونو د پاموړ زیات شوی دی. دغه سازمان چې په ایران کې د اعدامونو مخالفت کوي ویلي دي چې د روان کال په رئیس په ایران کې 395 کسان په مختلفو تورونو اعدام شوي دي. د موټر جوړولو یو چینایي شرکت غواړي چې په افغانستان کې د 500 میلیون ډالر په ارزښت پانګونه وکړي. د دونګ فینګ ادي موټرز په نوم د کمپنۍ استازي پرون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت له پارسل الحمدلله زاهد سر په کتنه کې ویل چې د دوی شرکت غواړي چې په افغانستان کې د درې نیمو کلونو په موده کې د موټر جوړولو په برخه کې 500 میلیون ډالر ولګوي. د دونګ فینګ ادي موټرز استازي وایي چې دوی په هر کال 2000 موټر په افغانستان کې تولیدوي او په دې ډول بل 500 تر 700 افغانانو ته د کار زمینه مساعده شي. دا چینی شرکت هم وړ موټر جوړوي، هم باروړونکي او امبولانسونه جوړوي. ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ په اړه خبرې وکړې. د اپریل له 22 وروسته چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې شپږ ویشت اعلانونه وشول شول، د اسلام آباد ته د لومړي جوړپوړي بهرني ډیپلومات د سفر دی. پاکستان ته د رخچی تر سفر مخکې هم ایران وړاندیز کړی و چې د پاکستان او هند ترمنځ چې دواړه اټومي وسلې لري د کړکیچ د کمیدو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي. د اسوسییټډ پریس اژانس تر راپور له مخې له عراقچی څخه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف مننه وکړه چې د سولې هڅې کوي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي چې عراقچی به روانه اونۍ هند ته هم ولاړ شي. او روسي خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنی لوب کې و مقام ترلاسه کړ. د کرکټ نړیوال شورا په راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړی د نړۍ د شلو لوبډلو مقامونه اعلان کړل. د دې درجه بندۍ لمخې لمړی مقام د نیوزیلند او بیا د استرالیا د لوبډلې دی او شلم ځای د عربي متحده اماراتو د ټیم دی. افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې په خپل فیسبوک پاڼې کې خبر کړی دی ویلي دي چې دا لمړی ځل دی چې افغان لوبډله د 500 سیالیو په درجه بندۍ کې تر دې مقام رسیږي. د دې نوې درجه بندۍ لمخې د افغانستان د کرکټ ټیم په 500 لوبو کې تر انګلستان او ویسټ انډیز لوبډلې مخکې شوی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زادیان صالحی تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوسته شراغ لاس وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پر می ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفې څخه پیلېږي تر 150 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي، یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا؟ هرو مرو ګرانو زده کوونکو، تاسو دا همدا فکر کوئ چې د دغو میوو په پخېدلو کې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي. نو دلته دغه عوامل سدي چې د دوی تلمند د تعامل ترمنځ چټکتیا باعث کیږي. نمرې موږ او تاسو یو کیمیاوي کینتیک وایو چې کیمیاوي کینتیک خپل د کیمیا هغه څنګه ده چې په هغه کې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغه فکټورونو څخه بحث کوي کوم چې په چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې موږ او تاسو دلته کولای شو چې د کیمیاوي تعاملات خپل د سرعت له مخې په دریو برخو ویشو، یو ډیر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات او دریم ډیر سست تعاملات دي. چې دا ډیر سست تعاملات کیدای شي چې په عادي حالت کې سر ته ونه رسیږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن غازاتو تعاملات په عادي شرایطو کې کیدای شي ډیر سست تعامل وسی چې بدون د یو کټلیست او یو بل عامل څخه دوی تعامل و سر ته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول. زموږ او تاسو لپاره په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، چې موږ او تاسو ویلې یو ډیر چټک تعاملات و، یو چټک تعاملات او بل ډیر سست تعاملات و. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله ده چې تاسو په دې ځای کې ویني چټکتیا معادله، دا عمومي معادله. او بل هم د تعامل درجه ده چې په څومره درجه کې دوی ته تودوخه ورکول کیږي او بیا د دوی ترمنځ تعاملات سره کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغیزمن لامل وایو چې کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغیز لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو، د تعامل کوونکو موادو خواص چې خپل د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي کله چې د دوی پر چش باندې د دوی پر چټکتیا د دوی د دې باعث چې دوی تعامل کوونکو مواد شي چټک سي. لکه اوس د بیلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلورایډ مالګه د برق تیرونکي یا د برېښنا تیرونکي د په همدې ترتیب سره ایدین چې وو هغه د مالګې د برېښنا تیرونکي نه و. همداسې نور خواص دي، د شیدو درجه او د غلیان درجه د ټول په نظر کې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکي حالتونه دي، تعامل کوونکو موادو فزیکي حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د غاز حالت، په کوم حالت سره چې دوی وجود لري، دا هم یو مهم لامل دی چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغیز اچوي. دریم غلظت ده، چې موږ او تاسو په تیل وسکه هم ولوستل غلظت چې مختلف قیاسي واحدات درلودل. عامل یو مهم لامل ده چې کولای شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې چې شي وکړي اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټلیست ده، چې موږ او تاسو وویل چې کټلیست هم د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا لامل کیږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو د تعامل کوونکو موادو خواص باندې بحث کوو. چې موږ او تاسو ویل د تعامل کوونکو موادو خواص چې دي د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په شوالي باندې هرو مرو نه مطرح کیږي. یعنی که چېرې ووایي د نورو لاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډېر اغیزمن عوامل دي. د بیګ په توګه که چېرې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې ونیسو، د اوسپنې تعامل چې دی د اوبو سره ډېر سست دی، خو دوی د پوتاشیم تعامل چې دی د اوبو سره بیا کېدای شي چې د چاودنې سبب شي. خو دغه همدې ترتیب سره مختلف مواد دي چې د دوی دغه خواص د دوی پر تعامل کوونکو موادو، یعنې مثال د تعامل په وخت د دوی د تعامل پر چټکتیا باندې اغیزه لري، مثبت اغیزه یا هم منفي اغیزه. نو په همدې ترتیب بیا ځینې نور مثال که چیرې هالوجنونو په نظر کې ونیسو، د هالوجنونو فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دوی د چې ډېر فعالیت نه لري، کېدای شي چې په عین شرایطو کې د دوی چټکتیا هم چې شو سي کم اوسي د تعامل په وخت. ګرانو زده کوونکو د تعامل کوونکو مواد فزیکي حالت موږ او تاسو ویل چې هر څومره چې د تعامل د برخې اخیستونکو موادو د هغوی د ذرو اندازه کوچنۍ اوسي او د موادو د لګېدو سطحه ډېره زیاته اوسي، دلته د دوی د موادو د ټکرونو شمیر هم یو له بل سره زیاتیږي. کله چې د ټکرونو شمیر زیات شو، په پایله کې به د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا هم ورسره چش کیږي ډیریږي چې دا به د بیلابیلو موادو ترمنځ چې کیږي رامنځته کیږي. د هغوی د فاز په حالت کې که چیرې موږ او تاسو وویله جامد، مایع، ګاز همداسې نور، که چیرې موږ او تاسو د هغوی تعاملات وګورو، د هغوی د فازونو کښې د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره دا برابر واوسي او په عین وخت کې تعامل ډېر چټک واوسي. یعنې پر دې بنسټ په عمومي ډول موږ او تاسو وایو په غازاتو کښې، د غازاتو په فاز کښې تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډېر چټک دی. جامد مواد بیا کېدای شي چې په پوډر باندې تبدیل سي، په پوډري شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډېره مرسته کېږي. یعنې مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل یې چټک کېږي. د موادو ترمنځ دغسې په بېلابېلو مثال موږ او تاسو وویله د دوی د لګېدو سطحه یا هم د فزیکي حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیزه ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ او تاسو بحث کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا باندې د غلظت اغیزه ده چې په دې کښې موږ او تاسو وایو کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د په معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري. یعنې که چیرې وګورو دوی اتمن د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده او په همدې ترتیب د دوی د تعامل کوونکو موادو غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کښې که چیرې مالیکولونه او ذرات یو له بل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي او په پایله کښې د تعامل د محصول غلظت هم ورسره څه سي زیات سي. دلته موږ او تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې په دوی باندې څه کوي تاثیر اچوي. لکه څنګه چې تاسو د امونیم ګاز ته وګورئ په یو اوبلن محلول کښې چیرې په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید سره تعامل وکړي، بالاخره موږ او تاسو وینو نایتروجن په ګاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاسته راکوي چې دا خپله یوه اندازه هلته چې شوله د هایدروجن ګاز په سوځېدو سره د دې لامل سو چې د محصول مواد غلظت هم ورسره څه شي زیات سي. دې ترتیب ګرانو زده کوونکو د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملاتو باندې لرو. تودوخه موږ او تاسو ویل د تودوخې درجه چې د زیاتو کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخې په درجې په زیاتوالي سره زیاتېږي چې دا بیا موږ او تاسو ته یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1883 کال کښې موږ او تاسو ته داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کښې موږ او تاسو ته وایي هر تعامل د سرته رسولو لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده، یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. که چیرې موږ او تاسو په یو ساده فزیکي مثال کښې وګورو، که چیرې یوه تیږه واخیستل سي د ای په یوه سطح کښې یا د یوې نقطې څخه د بی یوه سطح یا بلې نقطې ته زیات پوتنشیل انرژي پر اساس باندې هغه که څه هم بې ثباتي لري خو بیا هم د تیږې د لېږدولو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې د یوې نقطې د سطحې څخه بلې نقطې ته یوه لازمه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دواړو حالات سره د دواړو ځایونو ترمنځ وجود پیدا کړي یا هم رامنځته سي. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخې اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري. خپله ارهینوس هم د لومړۍ مادې او د تعامل د مسیر د ډېر لوړ ټکي ترمنځ د انرژي په نوم یاده کړله چې دغه عالم خپله ویله چې د اټومونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکي کې د ډېرې لوړې انرژي سره، یعنې هغه څوکه چې ده هغه خپله د یو فعال شوي کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاده کړله. زده کوونکو دلته موږ او تاسو د ارهینوس مادیده وایو چې ارهینوس هم وموندله چې د چټکتیا د زیاتوالي چې و د تودوخې له زیاتوالي سره یوه خطي اړیکه نه لري، بلکې د ډېرو تعاملاتو لپاره د معادلې د چټکتیا له ثابتې تودوخې سره سم. موږ او تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کوو، که څنګه چې تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو لرو چې کامه فوي کېږي ای پر دې باندې، بالاخره دا یو اندازه هغه ثبوت د دواړو طرفونو موږ او تاسو لوګاریتم نیولی او بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو یو معادله لاسته راوړله چې دغه معادله تاسو وینئ دا خپله د ارهینوس معادله ده چې په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو غلظت او په همدې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملاتو ترمنځ د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوې وي لاسته راوړو. یعنې د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای سو چې په هغه صورت کې که چیرې 15 پارامترونه نامعلوم اوسي کولای سو چې 4 نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره چې شي کو لاسته راوړو. چې په دې ځای کښې تاسو ای وینی دا انرژی دا او د ترتیب سره موږ تاسو کولای سو چې نور نور مثالونه هم په دې باندې حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د غوډې تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس چې واغیزه غدا و چې د تعامل کوونکو موادو د زرو د ټکرونو فرضیه و چې هر کیمیاوي تعامل د سر ترسولو لپاره د ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو ذرې یو له بل سره ټکر وکړي. چې دا فرضیه به موږ تاسو د تعامل کوونکو زرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیبولو. لومړی دا چې د ټکرونو شمیر باید زیات وي. هر څومره چې د ټکرونو شمیر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتېږي. دوهم د ذراتو لوری باید ټاکلی وي پر کوم لوری باندې دوی حرکت کوي یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. په همدې ترتیب درېیم چې د ټکر په وخت کې باید هغوی د ذرو انرژي چې شي اوسي زیاته اوسي چې دغه درې ښېګڼې یا همدغه درې ځانګړتیاوې چې وه دا کولای شي چې د تعامل کوونکو ذراتو د تعامل د چټکتیا ثابت شي. چې موږ او تاسو کولای سو دلته د تعامل کوونکو موادو د ذراتو چټکتیا په کې ثابت تور سره وښیو. نو په همدې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت د ځای چې د دلته د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه کوي آی او ایف چې د خپله د ټکرونو د ذرو هغه کوژوالی ده یعنی لوری راته بیانوي او پی خپل یو مناسب لوری مشتره شي چې په کوم لوری باندې دوی څه کوي د حرکت په حالات کې دي. همدې ترتیب راځو لومړی د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ویل چې د غلظت په زیاتوالي سره د ذرو شمیر هم ورسره څه کېږي زیاتېږي او تعاملاتو چټکتیا لوړېږي. چې په دې ځای کښې موږ او تاسو یو فورمول لرو چې هغه فورمول ایم مساوي کېږي ایم سر بی این مساوي په څه سره پر زید سره چې زید خپله د ټکرونو شمیر ده. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ایم مثال د تعامل کوونکو ذرو شمیر ده او ایم چې د خپله د لومړیو تعامل کوونکو ذرو شمیر موږ او تاسو ته یادوي. یو مثال هم ورباندې یالو ګرانو زده کوونکو چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي د لومړني او دویمي تعامل کوونکو ذرو شمیر په یو سیسټم کښې دوه او څلور څلور او څلور دوه او دوه دوه او دوه اوسي د دوی د ټکرونو شمیر تاسو څه شي کړئ محاسب سبا کړئ. که چیرې هلته راسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته د لومړني موادو تعامل کوونکو ذرو شمیر او د دویمي تعامل کوونکو ذرو شمیر موږ او تاسو وینو همدې ترتیب سره مساوي کړو ایم چې د لومړني مواد او ایم چې د دویمي مواد داسې ترتیب کړو زائد موږ او تاسو ته د دوی د ټکرونو شمیر راشي. دواړه د ضرب په حالت کې دي ځکه فورمول کښې موږ او تاسو وینو ضرب د دواړو تر منځ هغه خپل قیمتونه وضع کوو یو د بل سره ضربو چې په نتیجه کښې وینو په د دوی د ټکرونو شمیر مساوي په شپاڼه سره اته سره او په څلور سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د دولسم ټولګي پنځم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو راسره پاتې شي. او بل موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه چې د اته پنځوسمې څپې څخه پیل تر اته شپېتمې څپې پورې به دوام ولري. څلورم څپرکی کیمیا مضمون دولسم ټولګي پنځم لوست. لزو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې مخکې له دې چې سایکلو الکانونه ووایو د الکانونو فزیکي او کیمیاوي خواص وویله چې فزیکي خواص موږ او تاسو وویله چې د څلور اټومونه چې وه د کاربونونه یې په لومړي سر کښې دوی کولای سو چې په جامد حالت کښې د څلور څخه وروسته یعنې د پنځه څخه تر شپاړس په مایع حالت کښې او په همدې ترتیب سره په ګاز حالت موج هم وجود درلودله. د دوی فزیکي خواص موږ او تاسو وویله. نن راځو د دوی کیمیاوي خواص باندې بحث کوو چې موږ او تاسو وویله چې دوی چې دا کیمیاوي فعالیت یې لږ ده نو له دې کبله د فرافین په نوم سره هم یادېږي چې یوازې او یوازې کولای سي چې د دوی د اټومونو ترمنځ د سیګما اړیکه جوړه سي او تعویزي تعاملات سرته ورسي چې هغه تعویزي تعاملات څخه موږ او تاسو د الکانونو یو هم د الکانونو اکسیدیشن حالت وایو چې اکسیدیشن حالت الکانونو چې دي په عادي شرایط کښې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزونو په مقابل کښې ډېر کلک جوړښت لري او کچیر وګورو دوی چې دی د پارافینو یا هم خپل د پارافینونه چې دی په هوا کې کچیر وسوزل شي دا ډول مرکبات په اوبر رنګ لمبې سره سوزي او کاربن ډای اکساید اوبه او یو اندازه انرژي ورڅخه تشکیږي تولیدیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو دلته د بان یو مرکب لرو چې دا تشکیږي په هوا کې د اکسیجن په شتون کې تشکیږي سوزيږي کله چې دی وسوزیدل د اوبر رنګ لمبې سره یو درې مالیکول کاربن ډای اکساید او سلور مالیکول اوبه یو اندازه انرژي ترې تشکیږي لاسته راځي او کچیر الکانونه د یو ش سون یا هم د سون د یو ش توکه په توګه د هغوی لسوزول څخه یو زیاته انرژي تولید سي د بیلګې په توګه هغه به کچیر موږ او تاسو میتان غاز په نظر کې ونیسو د اکسیجن سره یو ځای وسوزل سي کاربن ډای اکساید اوبه او تقریبا نسو یو اتیا کالوری جول پر مول انرژي ترې تشکیږي زیات تولیدی یا هم مین سره دی خو کچیر یو کیلو ګرام میتان لسوزول څخه بیا و 50,000 کیلو جول انرژي آزاد سي بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډیرو ځانګړتیاو یا هم د ډیرو ځانګړو تعاملات لړل څخه شمیرل کیږي چې په دې عملی چارو کې له هغو څخه کېدای شي چې شو سي استفاده وسي خپل طبیعي ګاز د هایدروکاربونونو مخلوط ده او دا ګاز تقریبا 90% له میتان څخه شوی ده تشکیل شوی ده او الکانونه د اکسیدیشن څخه په مناسبو شرایطو کې کېدای شي چې الکانونه لاسته راسي او الکولونه لاسته راسي الدهایدونه او کېدای شي چې تیزابونه ورڅخه چشي سي ترې لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو فارمیک اسید لرو موږ تاسو ویل چې میتانول فارمالدهایډ او هم دې ترتیب سره فارمیک اسید هم چشي ورڅخه لاسته راسي په لومړي سر کې موږ تاسو میتان غاز دی فارمیک اسید تر لاسته راغل دی الکول تر لاسته راغل دی او هم دې ترتیب سره الدهایډونه چشي دي لاسته راغلي دي راځو یو هم د الکانونو هغه د کرکینګ تعامل د چې په دې تعامل کې موږ تاسو وایي چې الکولونه چې دي هغه د 300 څخه تر 800 پورې کېدای شي دوی ته یو اندازه تودوخه ورکول سي چې په دې صورت کې چې دغه الکانونو مالیکولونه چې دي یعنی د کاربن او کاربن ترمنځ د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه پریکړه د دوی ترمنځ داسې ترسره کیږي چې دې ته د ماتی دینې یا هم د کریکینګ عملیه وایي چې دغه عملیه خپله یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپله د ماتولو یا د سیرولو په معنا سره ده یعنی په همدې ځای کې زموږ هدف دغه دی چې خپله مشبو او غیر مشبو کوچني هایدروکاربونونه چې کیږي د لویو هایدروکاربونونو له ماتېدلو څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ او تاسو وینو چې د په صنعت کښې د ماتېدنې تعامل یو بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخې په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلی شي چې په مختلفو عمه نفسو څخه قیمتي کوچني اجزاوې لکه پټرول ډیزل د خاورو تیل او داسې نور څه شي سي ورڅخه لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې مرکب کښې ویني موږ او تاسو دلته په دې تعامل کښې لرو چې بیوتان د بیوتان د کچیرې وایي دې ته تودوخه ورکول سي د 300 څخه تر 100 پورې تر 600 پورې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه کوچني الکانونه چې شکیږي ورڅخه ترې لاسته راځي راځو اوس د الکانونو هلوجنیشن ته راځو هلوجنیشن تعامل ته هلوجنیشن چې د خپله د الکانونو د ډېرو مهمو تعاملاتو څخه شمیرل کیږي چې د یا هم د هلوجنیشن بهر کې کېدای شي چې له کلورین سره د کلورین سربیره کېدای شي چې فلورین هم په کار یوړل سي آیوډین هم وجود ولري دا چې د الکانونو او آیوډین چې د خپله د الکانونو د هایدروجن سره په مستقیم ډول چش کېږي تاویز کېږي او خو فلورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو څه اندازه د چټک خوړلو اغیزه هم ورباندې واچوي او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجه اوسو او راځو موږ او تاسو په دې ځای کښې کچیرې وګورو میتان غاز د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې دلته موږ او تاسو چې شپه لاس راکوي د الکانونو کلورینیشن چیرې 300 درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي د میتان کلورینیشن چش کوي په لاس راکوي او HCl تیزاب په لاس راکوي او بالاخره کچیر د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل وکړل او ارکل سی پنګې تر سر مو تاسو وینئ چې د پڅو پړاونې کې دلته مو تاسو اخی کاربن تیترا کلورای چش کوي پلاس راکوي او سی ال تیزاب هم چش کوي تر لاست راځي چې د عملیات مو تاسو د هالوجنیشن عملیه وایي چې دلته کلورین تعامل سره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیریا تعامل وایو تازو ګران زکون کوس د میتان فزیکی او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل مجاوته سویل چې د پارافینو یو ډیر ساده مرکب وو د غاز په قانونو کې پیدا کیږي اتنی وی فساده په طبیعي غازاتو کې شتون لري شپږ سلویر زره کیلو ژول انرژي تولیدولای شي خپل بی بویا بی خوند او بی رنگ هوا ماده ده نسبت هوا ته ډیر سپک دی د غیر قطبی مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنځ د واندروالز او لندن کوا وجود لري او خپل میتان غاز د او بوکش نه حلیږي او په دې ترتیب سره تاسو یې تعاملات ویني دلته میتان ته کچيري زر درجه د سنتیګریډ دوه خبر کول سي موږ تاسو وینو چې د کولای سي چې کاربون او هایدروجن ترچش سي او له بل څخه جلا یا بیل سي او کچيري بیا په دې ترتیب سره 1500 درجه ته دوه خبر کول سي موږ تاسو وینو چې دلته او تاسو ته یو د ایتین او په نتیجه کې هایدروجن ورڅخه تشکیږي ازادیږي او په همدې ترتیب کچيري د تودوخ درجه په کمه کړل شي هم په همدې ترتیب سره درې اټومه هایدروجن او کاربون مون اکساید تشکیږي لاسته راځي اوس را لګرانو زکون کو دلوس په دې برخه کې موږ تاسو د کډیز مرکبات یا هم سایکلو الکانونه وایو چې سایکلو الکانونه چې دي د الکانونو د کاربون د دوی چې دي د کاربون د اټومونو ترمنځ حلقوي ډول یا حلقوي بڼه وجود لري چې د خپل د سایکلو الکانونو په نوم سره یادیږي ساده مرکب د سایکلو الکانون د سایکلو پروپان د خپل درې اټومه کاربون درلودونکي ده چې د پروپان څخه ښکته مرکبات سایکل نسی جوړولای او د هومولوګ سلسله عمومي فرمولې د سایکل الکانون د غسی ان اچ 2 ان د شپدې کې ان د کاربونونو شمیر او د ان د هایدروجنونو شمیر مو راټاستره شي او تاسو وینئ په دې ځای کې د هومولوګ د سلسله پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړشت کړي جوړشت او هغه ترتیب د نور سایکلونو جوړشتونه هم وجود لري لکه دلته چې ویني سایکلو پروپان چې د درې اټومه کاربون څخه جوړ شوی دا او یو کډیره مېسته کړي ده او سایکلو بیوتان تاسو ګوري چې څلورو کاربونونو پر اساس باندې یو کډایز جوړشته جوړ کړی دی یا سایکل جوړ کړی دی ته موږ تاسو سایکلو بیوتان وایو او د کاربونونو ترمنځ یو ګونه اړیکه وجود لري او په همدې ترتیب سره تاسو ګوري سایکلو پینتان چې خپل د پینزو کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی او سایکلو هیگزان چې د شپږو کاربونونو څخه یې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی او بل د سایکلو القانونو فزیکی خواص دي چې موږ تاسو په جدول کې هم وینو چې د سایکلو الکانونو هغه فزیکی خواص او موږ تاسو ویل د دې د ویشیدل درجه او د ویل کېدل درجه د ایزلوک د الکانونو سره د سایکلو الکانون د ویل کېدل د درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د غاز په بانه او سایکلو الکانون چې دي هغه د کاربون د اټومونو شمیر چې د هغه له دیش څخه پورته وی او دی چشته په جامد حالت باندې مندل کیږي نو په دې اساس کچیر وګورو پروپین په دې ترتیب سره بیا دلته موږ تاسو سایکل ته اړو سایکلو پروپین د چې د جوړښت او په دې سره هغه مالیکولي فرمولو نه دي اوس راځو ګرانو د کون کو د سایکلو الکانونو کیمیاوي خواص وایو د چې سایکلو الکانونو چې دي د کوچنی کړي لرونکو سایکلو الکانونو ته هغه کې د چې جمعیت عملات تر سره کې چې دا غوي کړي چې د خلاصي او الکانون او د غید مشتقات څخه جوړیږي چې د الکینونو دغه خاصیت کېدای شي چې دوی لزان څخه وشي او یا هم د دې کړي چې د لپینزو څخه بیا تر او پورې کېدای شي چې د کاربون د اټومونه تشکی ولري او ثبات ډیر ډیر دی نو د مشبو هایدروکاربونونو غوندې کولای شي چې تعویزي تعاملات تشکی سرته ورسي چې یو هم د غوی څخه په سایکل الکانون باندې د هغوی د هالوجنونو عمل ده چې دلته یو کوچنی کړي ده یا هم کوچنی کړي لرونکي سایکل الکانون دي دا غوی د غوی مشتقات د برومین سره تشکیږي په اسانی سره کولای شي چې شوکړي تعامل وکړي او په پایله کې د دې کړي خلاص شي چې د دې دغه کړي خلاصيږي یا هم ماتيږي او په نتیجه کې تشکیږي د دې څخه د القانون او برونمي مشتقات تشکیږي لاسته راځي چې په دې ځکه چې موږ تاسو وینو چې د مرکب نوم د ډای ځکه چې دوه اټومه برومین وایي چې ډای برومو الکینز سی و مرکب تشکیبی پلاس رکبی او کچیر مراتاسو دا الکانون دا سایکلو الکانون اکسیدیشن تراسو پا دیر ذکر بیا مراتاسو ویو سایکلو پروپان او دا اغا مشتقال چی دی پا عدی تو دوخ که تا پوتاشیم پر منگناج دا محلول پا واسطه که دیسی چی پا خونسا یا هم پا الکلی محیط که پا ارو ارو دول سرچشتی اکسیدیشتی او دا کوی اکسیدیزونو او یا هم دا زیاد تو دوخ پا واسطه که دیسی چی نور سایکلو الکانون هم چشیسی اکسیدیشتی او بیا دو دی کڑی خلاصی رو پا نتیجه کشی دو قیمتا تیزاب تری چشکی ری لاست رازی لکتاس چپا دی زائک شیوی نی اوز رازو گرانو تکو انکو دا سایکلو الکانونو نمی شودن وی دا سایکلو الکانونو چی دی اهم دا کڑایی مرکبا چی دی دا الکانونو پشان دا دی ترمین مراو تاسوی نو چی دا یو گونی آریک پا استا دی یو لبر سر چشتی نشی تی دی دا دی ترمین دا آریک چی دا سیگما آریک پا نم سر یدی ری او دا دی دا کربون دا اتمون ترمین دا اس پی دی هایبرید چشتا وجود داری یو دو دری دا اس پی دی هایبرید شتون لری نو پام دی اساس لمرای مراو تاسو دا سایکل کلمه ذکر کو او بیا ورسته دا ټول مرکب نم یا دا ټول کدی کې چې د کاربون د اټومونو شمیر ده په هغه اساس باندې د دنیا مشادله کوو. د مثال په ډول مشه تاسو لمړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان او مرای سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پروپان سایکلو ځان په دې طریقې سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه ساره رالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال د سایکلو الکانونو په نوم ایښودنه کشي د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار دی تشکیلي ورزیاتیږي سایکل الکایل سایکلو الکایل او که الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړي. پارافین هومولوګ ایزومیرونه درېم د لاندې مرکباتو فرمولونه ولیکي. ډای کلورو پروپان ډای ایتایل بیوتان او سایکل سایکلو پروپان سایکلو پینتان. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چارې ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د ازادي ملما
پنړی کې بیلابل حکومتي نظامونه ست چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوریت حکومتي نظام ځینې پراخه کټګوري واحد ولسمشریز پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب مل مادي. میاخیل صاحب ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو مرته وخت و استیو خبرې را سره کوي.
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دی په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده نوالته خو جمهوری یا ریاستی نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو او مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شول، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبی حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوو، بیا وروسته مجاهدین او طالبانو، بیا د وروسته جمهوریت چې کوم یو رامسه شو چې د ولسواکۍ باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه دغه سیستمونو اساسولي کول سره
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام او دوه جرګی مقننه قوای درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوریت سیستم چې کوم یو و دا هغه د امریکای د ماډل په اساس باندې چې د جمهور والته دوه مقننه قوا و قضایه قوا او د یو تر بل د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی وو. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلماني وي که ریاستي وي دلته تعادل د قواو ډیر زیات مهم دی چې یوه قوا په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي. او دې د خاطره تعادل د قواو موجود دی چې یوه قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري او بالاخره هدف ته ټولو نظامونو باید دا وي او دی چې هغه ولس ته خدمات عرضه کړي، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودی، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښ موجود و؟
د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې جمهوریت هغه بهترین ماډل و، هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې وو، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپلې ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سې تطبیق نه شو او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا که او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یوه هغه لویه خلا وه، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی و، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضې ماده یا بعضې مسایل په هغې کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې پخوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسي بریالی کېدای؟
دلته خو دوه درې موخې دي. یو خو بعضې خلک د سیستمونو د شعارونو له لاندې غواړي چې امتیاز واخلي، که هغه قومي سمتي شخص وي. یو بحث دا دی، یو دا دی چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه که ته ډېر ښه سیستم هم ولرې او د هغې تطبیق کې مشکل وي نو بیا ته نشي کولی چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته عرضه کړي، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کړي، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم ښه قانون و ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و نو بیا ستونزې رامنځته کړي. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابوي ځانته هغه قیمت ورکولی شي که نشي، هغه تطبیقولی شي که نشي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نشي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټرم وي او ډرایور یې ښه نه وي نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم او زیات ته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او هغه ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کارم ورکي او قابل د تطبیق هم وي. تاسو وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیمګیرۍ کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کوم حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کوم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سوي وای؟ ستاس د خبرې د هغه مخکې چې تاسو خبرې وکړې د هغه څخه زه داسې فکر کوم چې ستاسې هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې یې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښې نه وه لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سي کولای. خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه تر څنګ چې ادارې نوې سمې بنسټیزې ادارې انسټیټیوشنز یې نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه تر څنګ بل کومه ستونزه وه چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای سوای؟
اول خو دا ده چې ټول سیستمونه چې کوم یو دي په دنیا کې دا په یوه شپه کې، په یو کال کې او په یوه لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې ورته وایي معنا ده چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنګونه و، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یې وو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یې وو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت و زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په هغه قانون بالاخره تصویبوي. که چیرې ولس یو قانون تصویب کړي، اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضی کسان به د فدرال چغې وایي یا به نظریات به لري یا به نور سیستمونه غواړي، خو بالاخره مهمه مسله دا ده چې ولس څه غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لویه جرګه وه یا په نوره دنیا کې ریفرنډوم ده چې یو قانوني اساسي یعنی یو پروسه لري چې هغه باید جوړه شي. نو زه فکر کوم چې علت یې همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بالاخره قوانین زر بدل او را بدل شول. یعنی موږ د اولین اساسی قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شولې، د هغې نه وروسته نه پوهېږم څو قوانین یعنی قانونونه بدل را بدل شو سره، نو دا پخپله یوه لویه ستونزه وه، تداوم پیدا نه شو. نو چې کله تداوم په قانون کې نه وي، نو موسسات چې کومې دي، انسټیټیوشن چې کومې دي، هغه صحیح رشد نشي کولی. او دا یوه لویه ستونزه وه چې ځکه چې قانون دپاره د خلکو آمادګي هم ضرور ده، یعنی خلک باید په هغې باندې پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي، او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
که واک غیر متمرکز سي، د دغه څه خطرونه دي؟ یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلي و په افغانستان کې یا وروسته در دي؟ په دې ډول باندې کې پوښتنه درڅخه وکم.
اول خو فدرالیست په افغانستان کې ممکن نه و، که چې وی خو موږ یو دوره د نیمچه فدرالیم په افغانستان کې درلودله. چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو، د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان هلته حاکم و، په شمال کې دوستم و، فرضاً په هرات کې اسماعیل خان و، په کابل کې استاد ربانی حکومت و، همدارنګه حکمتیار په چراسیا کې و، یا په بامیانو دی و کې د وحدت ګروپونه هلته و سره. نو دا هم تقریبا فدرالي نظام و، ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه هلته هغه ځای کې حاکمیت یې درلوده، اما نتیجه ورنه کړله، ځکه چې داخلي جنګونه شول. او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانون خدمات ارزه کړي، ټولنیز عدالت رامنځته کړي، هغه ترسره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره، دا ته نه شي کولی چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دې فکر کوي، لکه دیو تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل یې نه ورکړی چې ته فدرالي نظام عاید به څه رقم وي، د کوم ځای نه به ته عاید راټولی، هغه به څه رقم تقسیمې، د ولس رول به هلته څه رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې، او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه دی په دې لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي، پارلماني وي، هماغه د چیک اینډ بیلانس مسله چې ما مخکې یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده، چې یو گروپ یا یو قوه مطلق قدرت ونه لري، بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي، او په هر سیستم کې متمرکز به ته کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي، یعنی محلي ادارو ته ورکي، هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي، که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت یې اوس په لاس کې اخیستی دی، ولو دا فدرالي دی، اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی، چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو تر منځ، هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخاته قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال که رئیس جمهور دی، هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیرانو ته ورکړي، والیانو ته ورکړي، ولسوالانو ته ورکړي، او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپله دغه د مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ډیسنټرلایز کې او خلک په تصمیم گیری کې دخیل کې، ځکه د حکومتوالۍ تعریف هم دا دی چې یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده. نو هر تصمیم چې ته نیسی، ولس باید په تصمیم کې شریک کړي، هغه که د کلي په سطحه باندې ده، که د ولسوالۍ په سطحه ده، که د ولایت په سطحه ده، که په مرکز په سطحه باندې. نو څومره چې ولس زیات دخیل شي، هماغونه بیا د فساد مخه د منځه ځي، بې اعتمادي د منځه ځي، او بل اخره همکاري د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ یعنی یو همغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري، کته ولسته هغه ک مدنی ټولنې دي ک میډیا ده ک دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول اړ یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میا خیال صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو، په ایران او واټیکان کې د حکومت بڼه تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده، او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولی دی او یو ډکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت یعنی زیات هغه ډکټاتوري نظامونو لپاره دی. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده، او بیا په ډکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولی ده. دې ته البته دیو خپله د اسلام کلمه استعمال شي، دا اسلامي حکومت دی، خو اسلامي حکومت کې دغسې مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې دوی په خپله وایي چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسؤلیت لري، یعنې د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د دې فقط یو ګروپ دی، قدرت نیولی دی، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي، او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو، او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمونو باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې داره چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي نو بیا هغه ډکټاتوري نظامونه دي، او ډکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي، او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت پنځوسو کالو کې چې یعنی موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسایل زیات مهم وو. چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو، یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولی دی، نورې نفع کړي دي. نو د نفع په مقابل کې بېرته عکس العملونه پیدا شوي دي او بالاخره جنګونه شوي دي او هغه نظامونو سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نه شو ویلی حاکمیت دی، نو دا افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې هم نه و، په نوره دنیا کې هم نه و.
میا خیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې، د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
دا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړ، طالبان تیر ځلې پنځه کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خل چې تقریبا دیارلس څوارلس کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا نه ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي؟ نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغنه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنګونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضي ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یوه جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلاره غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلاره غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا ده چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې ده، ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دیو خپل استازي نه لري، بانکي سیستم ملته فلج ده، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کیدای شي دوه کاله نور دوام وکړي، پنځه کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یادوں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یادوں راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے باران میں بدڑ خوب خوب وری دل راغلے شب گرٹو بشورا ٹول پش پکھے خب گانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پش پکھے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بدل خوب خوب ورے دل راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راگلے سنگ دیکھ
خدای چی می پکو تو را کول راغلی عمر دی ډیر دے هم دا اوس می یادو نراغلی عمر دی ډیر دے هم دا اوس می یادو نراغلی لک باران می بزړ خو خو غوړی دل راغلی لک باران می بزړ خو خو غوړی دل راغلی